آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه سوسی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هر کله وایو. نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په ایران کې د یوې افغان ماشوم انجلۍ سره جنسي تیری او وژلو وروسته په افغانستان کې د خلکو سخت غوسه یې راپارولې. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي سرتیری او 100 جنگي هلیکوپټر عراق ته استوي، او د ولسمشر باراک اوباما به هغه قانون لاسلیک نه کړي چې د سپتمبر د 1 تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته په سعودي عربستان د دعوه کولو حق ورکړي.
د روسیې حکومت افغان طالبانو سره خپل تماسونه زیات کړي دي، او د دې نه داسې ښکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې د دواړو خواوو، یعنی هم د حکومت او هم د طالبانو سره، په یوې دوه مخې ډیپلوماتیکې لوبې بوخت دی. او د یونان د پایتخت اتنس په ساحل سیمه کې هغه تقریبا 50,000 مهاجر راټول شوي دي چې هیڅ یو بل ملک ته د سرحدونو د بندیدو د وجې نشي تللی. او د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن سرګي په لار دي چې نن سه شنبه د نیویارک په مقدماتي انتخاباتو کې بریالي شي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه.
السلام علیکم. په ایران کې د یوې افغان مهاجرې ماشوم انجلۍ سره جنسي تیری او بیا د هغې وژل په افغانستان کې د خلکو سخته غوسه راپارولې ده، او هم په کابل کې د دغې پیښې پر ضد سخت ډیپلوماتیک احتجاج شوی دی. یوې ایرانی برمته کوونکي تیره اونۍ د تهران ښار د ویرامین په سیمه کې په دغه 16 کلنې انجلۍ باندې لومړی جنسي تیری کړی، او بیا وروسته په بېرحمانه ډول وژلې ده. د دغې پیښې وروسته تر اوسه د افغانستان په یو ښار کې مظاهرې شوي دي. د راپورونو لکره د افغان نجلۍ احتمالي قاتل یو 19 کلن ځوان دی چې په دغه سیمه کې اوسېده، او د دغې جنۍ او د کورنۍ سره ارتباط درلودی. د دغې نجلۍ پلار شیراغا قریشي د امریکا ژغ فارسي څانګې سره په خبرو کې د ایران په د چارواکو نه د انصاف او عدالت غوښتنه کړې ده. ایران ویل دی چې دغه مشکوک کس نیولی دی او محکمې ته به حاضر کړي. د روسیې حکومت د افغان طالبانو سره خپلې رابطې ذاتی کړې دي، او له دې نه داسې ښکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې له دواړو خواوو، یعنی د حکومت او هم له طالبانو سره، په یوې ډبلې ډیپلوماټیکي لوبي بوخت وي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریالانو نور زاهد او فاطمی تلسیوا ګډ راپور ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته غټي کې دروړوي.
نه یوازې دا چې روسیه غواړي چې په افغانستان کې چې یو وخت د نظامي اشغال لاندې وو خپل سیاسي نفوذ پراخه کړي، زیار باسي چې په مرکزی آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش د پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف سمو د مخکې د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې موږ او طالبان په خپلو کې د معلوماتو د تبادله کولو په غرض چینلونه پرانستلي دي. کابلوف ویل چې د طالبانو ګټې بالکل زموږ له ګټو سره سمون خوري. د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي ښکارا اشاره د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو ته وه.
که څه هم د سپتمبر 11 تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنۍ غوښتي چې د امریکا کانګرس دې هغه قانون منظور کړي چې د 2011 کال د سپتمبر د 11 تروریستي بریدونو کې د سعودي عربستان په څیر هیوادونه د هیوادونو هر ډول رول لرلې وي، نو د قربانیانو کورنۍ ته به قربانیانو کورنۍ په هغه دا به کولی سي. خو سپینې ماڼۍ ویل دي چې د دې احتمال نشته چې ولسمشر باراک اوباما به هغه قانون لاسلیک کړي. پرون د سپینې ماڼۍ د رسنیو رئیس جاش ارنست ویل چې یو آزاد مستقل مسؤلیت په خطر کې دی، او دا هغه څه دي چې نور د نورو هیوادونو څخه زیات د امریکا متحده لپاره ډېرې مهمې پایلې سته. د تروریزم د ملاتړ په قانون به د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو کورنیو ته د اجازه ورکړل سي چې هغه بارني هیوادونه او د هغوی مالی سرچینې چې په تروریزم کې ښکېلې وي د هغو پر ضد دعوه وکړي او تاوان ترې واخلي. د غلایي د غي ورسته ډیر زیات توجه تر لاسه کړی کړي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو راپور لیکلی وو او د سعودي چارواکو پکښې دا خبره کړې و چې د امریکا کانګرس داسې یو قانون منزور کړي نو هغه به نو دغه یواد به په امریکا کې خپل د میلیارډ ډالرو شتمنۍ خرڅ کړي. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي سرتیری او 2 جنگي هلیکوپټر عراق ته استوي چې د عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي چې د موصل شار بیرته د اسلامي دولت ډلې سره ونیسي. د غیلان د امریکا دفاع وزیر اش کارټر په بغداد کې نن کړي. کارټر وویل چې د امریکا ځواکونه به زیاتره سلاکاران وي چې د عراقي ځواکونو سره لوجستیکي مرسته وکړي په داسې حال کې چې هغوی د خپلو مرکزونو څخه وځي او د موصل شار محاصره کوي. د امریکا یو مهم دفاعي چارواکي د امریکا ژغ ته وویل چې هر څوک خبر دی چې د عراق جنگ د موصل شار د نیولو جنگ دی او موصل نیول د عراق جنگ اخرنۍ برخه ده. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر بغداد ته لیږي چې د عراقي مشرانو سره په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر جګړې کې د امریکا په همکارۍ وشخیږي. هر کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان سلګونو میلیارډ ډالر په دې خرڅوي چې د هغوی کمپیوټرونه د کمپیوټري معلوماتو د غلو یا هیکرانو څخه خوندي کړي. خو راتلونکو څو اونۍ به د امریکا د دفاع وزارت چارواکي خپل دغه ستراتیژي بدلوي او دوی به هیکرانو ته بلنه ورکوي چې پینټاګان په کمپیوټرونو بریدونه وکړي. هیک دی پینټاګان په نامه دغه پروګرام د دوشنبه پر ورځ پیل شوی او د مې د 12 نیټې پورې به دوام وکړي. د پروګرام د لارې به د کمپیوټري معلوماتو غلو ته د اجازه ورکړل شي چې د دفاع وزارت په ځینو عامه پاڼو باندې بریدونه وکړي چې دا معلومه کړل شي چې انټرنیټي امنیت یې کمی کمزورتیاوې لري هغه په ګوته کړل شي. او د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مقام د پاره د کاندیدانو د ټاکلو د پاره به نن په نیویارک ایالت کې مقدماتي انتخابات وسی. یوه نوې سروې ښیي چې ډیموکراټانو کې هیلری کلینټن او سناتور برنی سندرز ترمنځ به سخت مقابله وي. د جمهوري غوښتونکو په ګوند کې به مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ او ټیډ کروز ترمنځ سیالي وي. د جمهوري غوښتونکو ګوند د ډونالد ټرمپ لپاره به په خپل پلانې ایالت کې برای په خپل ګوند کې د انتخاباتو کېدو په لور یو مهم ګام وي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اردوونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مکرې د خبرونه لومړی رپورت ته د روسي حکومت افغان طالبانو سره خپل تماسونه زیات کړی دي او لدین د سخکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې د دوه خواو یعنی هم د حکومت او هم د طالبانو سره په یوه دوه مخې ډیپلوماټیکي لوبې بوختي. په مکړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالانو نور زاهد او فاطمی تلسا ګډ رپورت چې سید سلیمان شهید تاسو غټکی دراوروي.
نه یوازې دا چې روسیه غواړي چې په افغانستان کې چې یو وخت د نظامی اشغال لاندې وو خپل سیاسي نفوذ پراخه کړي، زیار باسي چې په مرکزی آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش د پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف سمو د مخکې د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې موږ او طالبان په خپلو کې د معلوماتو د تبادله کولو په غرض چینلونه پرانستلي دي. کابلوف ویل چې د طالبانو ګټې بالکل زموږ له ګټو سره سمون خوري. د روسي د جمهور رئیس د ځنګړي استاذ ښکارا اشاره د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو ته وا. د تیر یو کال په موده کې داعش د طالبانو د یو مهم سیال او رقیب په توګه تبارز کړی دی. وروسته له هغې چې شل کاله مخکې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد پوځونه ووتل، روسي د افغانستان د موجوده حکومت سره چې د طالبانو سره د هیواد په مختلفو برخو کې د جنگ په حال کې د اقتصادي او پوځي مرستې پراخه کړې دي. روسي افغانستان ته لزره کلاشنکوف ټوپک او په میلیونونو فایره مهمات ورکړي دي چې حکومت باورنه هم د داعش پر ضد او هم د طالبانو په ضد په جنگ کې استفاده کوي. په کابل کې یو افغان کارپوه وحید مجدا امریکا غږ ته ویل چې مسکو اصلا دا نه غواړي چې د طالبانو د ملاتړ کوونکي په توګه وپیژندل شي، ځکه چې له حکومت سره هم ښې اړیکې لري او د طالبانو سره ارتباطات په دې معنی نه دي چې د افغانستان د حکومت په خلاف په میدان کې ولاړه ده. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼې تیر کال په ډسمبر کې رپورټ ورکړی و چې د طالبانو اوسنی رهبر مولا اختر محمد منصور په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره پټ ملاقات کړی و او د داعش په ضد په جنگ کې د طالبانو سره د روسیې د ملاتړ د امکاناتو په اړه سره مذاکرات سرته رسولي وو. خو امریکا غږ چې هر څومره کوښښ وکړ د دغه مطبوعاتي خبر اصلیت ورته سم څرګند نه شو او طالبانو د نیشن د ورسپانې د رپورت په جواب کې په یو مطبوعاتي بیان کې ویلو چې د داعش په ضد له هیڅ چانه د مرستې د لاسته راوړلو ضرورت نه احساسوي. څېړونکي وایي چې روسیا له افغانستان نه مرکزي اسیا ته د داعش د نفوذ د خپرېدو په مخنیوي کې د طالبانو مرسته یو بنیادي ضرورت ګڼي. په انټرنیټ کې له خبرو شوو ویډیوګانو او د څو ملکونو د استخباراتي منابعو د اطلاعاتو لمخه داسې معلومیږي چې دا وخت مرکزی آسیا اسلام پال جنگیلی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي علاقو کې د داعش تر څارنې لاندې نظامي روزنه حاصلوي. ویل کیږي چې د مرکزی آسیا جنگیلی په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ هم جنگیږي او د روسي مطبوعات وایي چې یو شمېر جنگیالي چې په دې وروستیو وختونو کې له داعش سره ملګري شوي دي ډېر امکان لري چې بیرته خپل اصلي وطن ته راستانه شي. په واشنگټن کې د امریکا د خارجي سیاست د شورا د روسیې د چارو کارپوه سټیفن بلانک امریکا غږ ته وویل چې روسیا واقعا په مرکزی آسیا کې د مخ په خرابیدونکي امنیتي حالت په اړه اندېښنې لري او دا ویر ورسره موجود ده که د داعش مخې په افغانستان کې ونیوله نو شاید چې روسیه به یو ورځ مجبوره چې په مرکزی آسیا کې د خپلو انډیوالانو او دوستانو د دفاع لپاره په مستقیم ډول عسكر ولېږي. خو په عین وخت کې د افغانستان حکومت چې په ښکاره توګه د مسکو نظامي مرسته قبول کړې ده طالبانو سره یې پټو تماسونو ته د بدګمانۍ په سترګه ګوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د ماڼۍ یو مشاور چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو د طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. دا مشاور وای شاید چې ازبکستان یوازینی ګاونډي هیواد دی چې طالبانو سره تماس نیولو کوښښ تر اوسه پورې نه کړی خو د مسکو او طالبانو ترمنځ د تماسونو برقرارولو کې مهم نقش لوبولی. تر اوسه پورې دا خبره هم په سمه توګه نه ده معلومه چې مسکو له طالبانو سره نظامي مرسته کړې ده او که نه. طالبانو د حکومتي قواو په ضد خپل عملیات پراخه کړي دي او تېر هفته یې د پسرلي په موسم کې د نورو حملو اعلان هم وکړ. داعش په ننګرهار او کونړ کې مرکزونه جوړ کړي دي او څو ځلې د حکومتي قواو او طالبانو په ضد په څو جبهاتو کې خونړۍ حمله کړي دي. مګر د ناټو او حکومتي عسکرو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د ننګرهار په ولایت کې ځینې سیمې له ولقې نه وتلې دي. خو بیا هم د حکومتي قواو طالبانو او داعش ترمنځ جنگ نه دی ختم شوی. د روسیې دولتي مقامات وایي چې د داعش وسلوال په پام کې لري چې د افغانستان نه په مرکزی آسیا کې د روسیې د انډیوالانو په ضد د حملو لپاره د مرکز په توګه کار واخلي او له همدې امله د روسیې نظامي قواو په تاجکستان کې د افغانستان له پولیس سره څیرمه د دوهم ځل لپاره نظامي تمرینات سرته ورسول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د یونان د پایتخت اتنس په ساحل کې تقریبا 50,000 مهاجر راټول شوي دي چې هیڅ یو بل ملک تر سرحدونو د بندېدو له وجې د تګ چانس نه لري. د امریکا غږ خبریال موږ په دې حق له رپورت را لېږل دي چې پښتو مدني تاسو اورو.
دغو مهاجرو ته چې د اتن په ساحل پیراوس کې بند پاتې دي سو موقتی سرپناوي تیاری شوي، مګر بیا هم دغه مهاجر یو ځل بیا د یو نامعلوم او نامطمئن سرنوشت سره مخامخ شوی. هغه لارې چې د اروپا نور ملکونو ته د یونان نه غزیدلې دي هغه ټوله بندي شوی او هغه نوی نږدې 4,000 مهاجر چې زیات د افغانستان او د سوریې دي هم هلته پراته دي. راپورونه وایي لکه څنګه چې د کال دا وخت په یونان کې د سیلانیانو دراتګ وخت دی نو د یونان حکومت نیت لري چې دغه مهاجر د غزینه بل کم ځای ته انتقال کړي. کاترینا دانوود چې هلته د رضاکارۍ په توګه کار کوي په دې باب وایي
They really want to gear up their efforts to clear this temporary transit station, return it to
normal. هغه په اړتیا ډیر زیات کوشش کوي چې د ترانزیت دا مرکز خالی کړي تر څو حالت برته عادي شي او هلته تجارت د معمول په شان برته شروع شي. هلته حالات خنیدی او هم د مهاجر ترمنځ تشنج شته دی، مګر د ماشومانو طبي علاج او خوراکي مواد په متواتر ډول دغو مهاجرو ته رسیږي. لکن سره له دې هم د تند د ساحلي ښار او ایالتي مقامات هر ورځ د دې کوشش کوي چې د غسیمه د مهاجرو نه پاک کړي چې بیرته تجارت او د سیلانیانو د راتګ لپاره فرصتونه برابر شي. اوس هلته نوی مهاجر نه منل کیږي او هغه مهاجر چې هلته بند پاتې دي هغوی هم باید د شناخت نشانونه د ځان سره ولري. په عین وخت کې نورو کمپونو ته هم د دغو مهاجرو د انتقال لپاره بسونه تیار شوې دي. مګر مهاجر وایي چې د نورو کمپونو شرایط ډیر خراب دي. یو افغان مهاجر احمد نظری په دې باب وایي:
پیپل سید د سچویشن اف کمپ از نات ګود.
خلق دا سی وای چې د کمپونو وازه خنه ده، هلته کوټه نشته، ډوډۍ نشته ده، او لکه د زندان په شان دي. مونږ نه غواړو چې زندان ته لاړ شو، مونږ غواړو چې آزاد وسو. په اروپا کې د نورو نو مهاجرو دراتک سره نور زیات اندښنې هم پیدا شوي، او هغه آزادۍ چې دغه مهاجر غواړي هغه هم په اسانۍ دوی نشي ترلاسه کولای. د سوریې نه داسې ډیر مهاجر چې هلته د کورنۍ غړي د هغه ملک په داخلي جنگ کې وژل شوي یوازې مهاجرتونه کوي. یو مهاجر حسن منصور چې نه پوهیږي قسمت به چیرته ورسی، مګر یو پیغام لري: د اروپای اتحاد ټول ملکونه باید د دې خلکو د پاره یو څه وکړي. مونږ انسانان یو، مونږ حیوانان نه یو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د جمهور غختون کې ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن سترګې په لار دي چې نن سه شنبه د نیویارک په مقدماتي انتخاباتو کې بریالي شي. د امریکا غږ خبريال جمالن په دې باره کې یو رپورت را لېږلې ده چې تاسو ته یې دراوړو.
کلینټن او ټرمپ دواړه د دې په لوي دي چې په نیویارک کې مقدماتي انتخابات وګټي، او دغه بریا به د دوی د انتخاباتي مبارزې لپاره یو مهم قوت وي. د جمهور غوښتون کې ډانلډ ټرمپ لپاره به په خپل پلرنی ایالت کې بریا په خپل ګوند کې د انتخاب کېدو په لور یو مهم ګام وي. ډانلډ ټرمپ وایي:
On Tuesday, you have to go out and you have to vote. You have to get your friends because we have a movement going on. It's a movement.
تاسو نن د شنبه په ورځ راووزه او ری ورکي. تاسو باید خپل ملګری د ځان سره راولي، ځکه مونږ یو دوامدار تحریک لرو. دا داسې یو تحریک دی چې دوی په دې هواد کې نه دی لیدل. ټرمپ سترګې په لار دی چې د تازه وخت د ماتې نه وروسته چې د خپل سیال د کروز په مقابل کې خوړلې و دغه ماته بیرته تلافی کی. کروز دا دلیل راوړي چې د ډیرو رای ورکوونکو سره د ټرمپ په باره کې منفي تصور به د نومبر په میاشت کې د جمهور غوښتونکو ګوند د ماته سره مخامخ کی کده انتخاب شي. ټد کروز وروي:
نیشن واید اباوت 70% اف ریپابلیکنز ریکګنایز دټ اف ډونلډ ټرمپ از د نامینی هیلری کلینټن وینز هیلری بیټس ډونلډ ټرمپ.
په درسې وخت کې تقریبا 90% جمهوریت غوښتونکو په دې پوهیږي چې که ټرمپ انتخاب شي نو هیلری کلینټن انتخابات لټي. هیلری ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکولی شي. که زه انتخاب شوم نو موږ هیلری ته ماتې ورکوو. مګر د اوهایو د ایالت گورنر جان کاسچ نو وای د ډیر ښه کاندید دی چې میرمن کلینټن ته ماته ورکولی شي، او هیله لري چې په یو خوشبینانه پیغام سره په نیویارک کې ځینې استازي وګټي. جان کاسچ نو وای:
Because we risk losing everything from the White House to the courthouse to the state house if we don't advance a positive option.
زکه مونږه د دې خطر سره مخامخ یو چې د سپین ماڼۍ نه نیولې تر قضایي سیستم تر ایالتونو پورې هر شی د لاس ورکو. کومه مثبت پرمختګ ونکړو، متحد نشو، او د هیواد ته ګډ پیغام ورنکړو، دا هغه څه دي چې مونږه باید وکړو. د ډیموکراتانو په سیالۍ کې د بهرنۍ او چارو پخوانی وزیر او د نیویارک سناتور هیلری کلینټن هم په خپل ایالت کې د لاسته راوړلو لپاره سترګې په لار ده. میرمن کلینټن وایي:
If you will go out and vote for me on Tuesday, I will fight for you during this campaign. And I will fight for you every single day.
تاسو نن د سه‌شنبه په ورځ په مقدماتي انتخاباتو کې برخه واخلې او ما ته رای راکړې، نو د دې مبارزې په وخت کې به تاسو لپاره مبارزه وکړم، او زه به هر ورځ په سپینه ماڼۍ کې تاسو لپاره مبارزه وکړم. لتاسو نه مننه او خدای مو مل شه. سل برنی سندر د جمعې په ورځ له انتخاباتي مبارزې نه رخصت واخسته چې د واټیکان په کانفرنس کې د اقتصادي نابرابرۍ په باره کې خبرې وکړي چې د دوه د انتخاباتي مبارزې مرکزی ټکی دی. برنی سندر وای:
I believe from the bottom of my heart that I am the stronger candidate running against a Republican. And I think more and more Democrats understand.
زه د زړه له کومې په دې عقیده ما چې د جمهوریت غوښتونکو په مقابل کې یو قوي کاندید ما او زه فکر کوم چې ډېر دیموکراتان په دې باندې هم پوهیږي. مایکل ویلیام وای: مګر حتی که سندر په نیویارک مات وخوري نو دا به خپل مبارزې ته دوام ورکړي چې دا به د دیموکراتانو په انتخاباتي مبارزې غټ تاثیر وکړي. د سی بی ایس راډیو مایکل ویلیام زیاتوي:
هی از اونست ان دی اکستریم، هی از اډلی appealing with his disheveled will he win
or... سندر د افراط تر حد پورې صادق دی. د په بنظم وختانو او د کالو په تر سره دراو غوښتنه کوي. آیا د به انتخابات وګټي؟ ځواب منفی دی، مګر آیا د په دې انتخاباتي مبارزه او د اوږدې مودې لپاره د دیموکرات ګوند په دریز باندې تاثیر کړی دی؟ په یقیني توګه د ور باندې کړی دی. د کلینټن او ټرمپ لپاره به د نیویارک بری د ګوند د مخکښو کاندیدانو په حیث د دوی موقف مضبوط کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جنوبی کوریا ولسمشر پارک جین های وای چې شمالي کوریا د پنځم ځل لپاره د اټومي ازموینې تیاری نیسي. د امریکا غږ خبريال جف کاستر رپورت درته زه نظرانه یوسف زئی درلولم. پرون د دوشنبه پور د جنوبی کوریا ولسمشر کابینې ته په وینا کې ول چې په کار ده جنوبی کوریا د شمالي کوریا د غپارونکو اقداماتو ته تیاری ونیسي. هغه ویل:
최근에는 5차 핵실험을 준비하고 있는 상황도 포착이 되고 있습니다.
보라스테우 김가 خبرشویو چې د شمالي کوریا هواد د پنځم اټومي وسلو د ازموینې د لپاره تیارې نسی. د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو نه روسته مونږ نه یو خبر چې شمالي کوریا دا وخت څه فکر کوي، هغوی کم ډول اقدامات کول غواړي. خو په کار ده چې زمونږ هواد د دغه په خلاف یا د دغه جواب ته تیارې ونیسي. زمونږ په اوس باید د تا تیارو سی کچېری شمالي کوریا د جنوبی کوریا په خلاف سره ډول اقدامات وکړل نو هغوی ته به سخته سزا ورکړي شي. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت چارواکو په دې حق لباندې تفصیل نه دی ورکړي چې هغوی ته دغه معلومات څنګه را رسیدلی دي چې شمالي کوریا اټومي ازموینه کوي. خو هغوی دا ویلي دي چې امریکا او جنوبی کوریا د شمالي کوریا په فعالیتونو باندې خبر ده او هغوی په دې خبر دي چې د یوې بلې اټومي وسلو د ازموینې لپاره هغوی تیارې نیولې دي. ملګرو ملتونو د هغې نروسته په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه ولګول چې شمالي کوریا په پرله پسې توګه د اوږد واټن د توغندي او د هغې نروسته د اټومي وسلو ازموینه وکړه. د یادونې وړ ده چې د شمالي کوریا هیواد د ازموینې د جنوري په میاشت کې کړې دي. شمالي کوریا په ورستیو کې د اټومي وسلو ازموینو ته زور ورکړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې کېدای شي شمالي کوریا هدف داوي چې نړیوال هغوی د یو اټومي قدرت په توګه باندې وپیژني. په دې برسیره د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دغه کوشش کوي چې په هیواد کې دننه هم خلک د هغه د قدرت د اغیز لاندې وي. په شمالي کوریا باندې نړیوالو او امریکا د اټومي ازموینو او د اوږد واټن د ازموینو وروسته سخت انتقادونه کړي دي.
بل راوڑا تان وچ گل راوڑا تان وچ گل راوڑا
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې د یوې افغاني مهاجرې ماشوم نجلۍ سره جنسي تیری او بیا د هغې وژلو په افغانستان کې د خلکو سخته غوسه راپارول ده، او هم په کابل کې د دغې پیښې پر ضد سخت ډیپلوماټیک احتجاج شوی دی. یو ایرانی برمته کوونکی تیره اونۍ د ایران ښار د ویرامین په سیمه کې دغه شپږ کلنې نجلۍ باندې لومړی جنسي تیری وکړ او بیا یې وروسته په بیرحمانه ډول ووژله. د روسیې حکومت د افغان طالبانو سره خپلې رابطې زیاتې کړې دي، او د دې نه داسې ښکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې له دواړو خواوو یعنې د حکومت او د طالبانو سره په یوې ډبلې ډیپلوماټیکي لوبې بوخت دی. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي سرتیري او 100 جنگي هلیکاپټر عراق ته استوي چې د عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي چې د موصل ښار بیرته د اسلامي دولت ډلې سره ونیسي. د غیلان د امریکا دفاع وزیر اش کارټر بغداد کې وکړ. کارټر وویل چې د امریکایي ځواکونو زیاتره برخه به په سلاکارانو باندې مشتمل وي چې د عراقي ځواکونو سره لوجستیکي مرسته وکړي، په داسې حال کې چې هغوی د خپلو مرکزونو څخه وځي او د موصل ښار محاصره کوي. که څه هم د سپتمبر 11 تر وروستي بریدونو د قربانیانو کورنۍ غوښتي چې د امریکا کانګرس دې هغه قانون منظور کړي چې د 2011 کال د سپتمبر 11 په تر وروستي بریدونو کې د سعودي عربستان په څیر هیوادونه چې هر ډول رول لرلې وي هغوی دې د قربانیانو کورنۍ ته د هغې چې دعوه پر کولی سي پیسې ورکړي. خو سپینې ماڼۍ ویل دي چې د دې اعتماد نشته چې ولسمشر براک اوباما به دغه قانون لاسلیک کړي. پرون د سپینې ماڼۍ د رسنیو رئیس جوش ارنست وویل چې د یو آزاد مستقل مسؤلیت په خطر کې دی، او دا هغه څه دي چې نور هیوادونو څخه زیات د امریکا متحده ایالاتو دپاره ډېرې جدي پایلې لري. او د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مقام دپاره د کاندیدانو د ټاکلو دپاره به نن په نیویارک کې مقدماتي انتخابات وسي. یوه نوې سروې ښولي چې د ډیموکراټانو هیلری کلنټن او سناتور برني سانډرز ترمنځ به سخته مقابله وي. د جمهور غوښتونکو ګوند ډونالد ټرمپ لپاره به په خپل پلانې رات کې برای په خپل ګوند کې د انتخاباتو د لپاره یو لوی ګام وي. دا خبرونه
لوردونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د پښتو برخې خبرونه اوریده. زموږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي. که تاسو نه پاتې شوي نو بیا هم کولای شئ چې زموږ د فیسبوک په پاڼه په ویب پاڼه چې www.pashtovoa.com یا ایڈریس ته کولای شئ چې د خبرونه وروسته هم اوري. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ. موږ تاسو ته اجازه غواړو.